په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو راپورټونه او مرکې او اونیس پروګرام سندرې جادوګری دروړو. خبرونه به له مجید بابرو.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی نن د مارچ په 28 په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. سبا د مارچ په 28 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو جوړدانه غونډه پیلېږي. اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو خبره شوې. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. نن د مارچ په 28 په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. دا درخواست پس له هغې د سپریم کورټ بار مشر محمد احسن بون دایر کړی و چې د مارچ په 8 د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک مسوده جمع شوه. د عدم اعتماد د تحریک جمع کېدو نه پس وزیر اعظم او مخالفو ګوندونو په یوه ورځ د اسلام آباد په ډي چوک کې د جلسو کولو اعلان وکړ. د تیر خالی په ورځ د دې درخواست په ابتدایي اوریدنه کې د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ دواړو خواو ته عدالت ته د حاضرېدو نوټس جاری کړی و. نن د دې درخواست د اوریدنې لپاره د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او یو شمېر نور سیاسي مشران حاضر شول. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د 3/6 اے مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی. حکومت وایي چې د ګوند د منحرفو پارلماني غړو په اړه دی سپریم کورټ د آئین د 3/6 اے مادې تشریح وکړي چې آیا د عدم اعتماد تحریک په حق کې د رایه چولو نه مخکې هغه غړي د پارلمان د غړیتوب نه لرې کولی شي او کنه. د آئین دغه ماده وایي چې که د یو ګوند کوم غړی د حکومت پر ضد رایه وکاروي نو د هغه پر ضد د پارلمان او ګوند د بېدخلۍ کاروایي کېدای شي. د قومي اسمبلۍ سپیکر د مارچ په 15 په عدم اعتماد تحریک د بحث لپاره د اسمبلۍ غونډه رابللې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 6 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته به ویل چې د آئین د خلاف ورزۍ او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي.
د پاکستان آئین وایي چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروسته باید په 14 ورځو کې دننه د اسمبلۍ غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 6 په ملاکنډ کې ویلي چې مخالف ګوندونه بعد د پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. سبا د مارچ په 28 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د OIC د بهرنیو چارو د شورا د 8/6 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویبپاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. په اسلامي همکارۍ سازمان کې د پاکستان په ګډون 50 هیوادونه شامل دي. بلخوا اسلامي همکارۍ سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د مارچ د 28 د غونډه بعد تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د حالاتو په اړه د OIC تر غونډې وروسته بلا مهمه ناسته وي. او وروسته خبر دا چې اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 28 د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپله خبره تکرار کړه، خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخته خونړۍ جګړه روانه ده، چېرته چې نن د مارچ په 28 په ګڼ شمېر د خلکو د وستو پلان دی. بلخوا روسي ځواکونو په یو شاپینګ مال برید کړی او یو شمېر خلک یې وژلي دي. د تیرو 2 نه د ماریوپول ښار اوسېدونکي د بنیادي ضرورتونو لکه اوبه، خوراک او د سوند موادو نه بې برخې په هغه ښار کې بند پاتې دي. د فروری د 23 د روسي یرغل نه مخکې د دغه ښار آبادي 400,000 پورې وه. د د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل اوریدونکو. اوس پر ازو رپورټونو ته خو په پیل کې و مرکه. نن د پاکستان د سپریم کورټ په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې په کلي عدالت ته غوښتل شوی چې پراتونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې د حکومتي او هم پوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په درخواست کې اندېښنه ښودل شوې چې دغو جلسو په نتیجه کې په اسلام آباد کې د افراتفری او شر فساد امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې د قومي اسمبلی سپیکر د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په اړه غونډه د مارچ پر 15 را بدلې ده. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ګوهر مسید سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه په دغه اړه تازه معلومات غوښتي دي.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن یو درخواست ورکړی وو. هغه کې دا ورته ویلي وو چې کوم د موجوده حالات کې د درخواست دوی ته مارچ په 18 نیټه باندې سپریم کورټ ته ورکړی وو چې پکې دا ویلي وو چې کوم د اوس موجوده د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت ترمنځ حالات روان دي، سیاسي حالات ډېر ګرم روان دي. په دې کې دا یره ده چې اصل نه چې سیاسي کارکونان په خپل سره جګړه وکړي، ځکه چې د اپوزیشن ګوندونو له اړخه هم پدې چوک باندې د مارچ اعلان کړی شوی دی. پنځوشتم مارچ باندې او په 20 مارچ باندې د حکومت له اړخه لکه کسانو دا وکړی شوی ده چې دا به راځم کوي. په دې بنیاد باندې مارچ په 18 باندې سپریم کورټ بار اسوسییشن دا درخواست سپریم کورټ ته ورکړی و چې په دې اړه باندې تاسو کار وکړئ. د انتشار د یې د خوف او د خطرې سره مخامخ یو اسنه چې پکې مړي ګوډې وشي.
یعنی د سپریم کورټ نه په دې درخواست کې دا غوښتنه شوی و چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو چې کمې مظاهرې اعلان کړې دي د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کېدو نه وروسته، نو دغه مظاهرې دې ودرېږي که څنګه؟
دیکھی دوی دا درخواست کړی وو چې سپریم کورټ ته دا حالات وګوري او په دې باندې د دوی یو داسې فیصله وکړي چې کچا ته داسې حالات پیدا کېدو خطر وي، نو د هغې روکتام یعنی د هغې د ودرېدو دپاره د ګامونه سپریم کورټ پورته کړي او داسې فیصله ده وکړي چې کچرته خراب حالات مخکې ته راځي، شخړې پیدا کېږي، بچاره شخړې ورسره انفارې شي.
دا اوریدنه چې اوس روانه ده او تاسو د غلطه موجود هم وې، دغه هر څه تاسو لیدلې دي، نو په دې کې دا خود وکسیزه بنچو، نو د اغي د طرف نه ابتدایي څه خبرې د یعنی د سپریم کورټ د ججانو طرف نه څه خبرې مخې ته راغلې دي کنه؟
بالکل نه، په دې اړه باندې د سپریم کورټ د طرف نه غټه خبره خو دا تر اوسه پورې مخته راغلې ده چې بیا ویلي دي چې دا څوکې بنیادي سیاسي معامله ده. په کار دا ده چې د سیاست خبرې په پارلیمان کې دننه سیاست دنګ په پارلیمان کې دننه وشي، خو چې کوم د بل د کارکونانو یا د دوی پلویان دي چې د چوک تر غونډېږي، په دې اړه باندې مونږه سیزونه ګورو او چې څنګه مونږه سیزونه ته خبرې راته مخکې فاینل کو هغه نه پس به مونږه فیصله اورو.
نو دا اوریدنه چې دا د هرې ورځې په بنیاد باندې به اوس روانه وي تر څو چې دا فیصله مخې ته نه راغلي؟
دا ممکنات بالکل شته دي چې تر څو نه پورې دا فیصله را مخکې شوې نه وي. دا ولس په بنیاد باندې به دا اوریدنه کېږي، ځکه چې په 15 تاریخ باندې د قومي اسمبلی غونډه راغوښتې ده، نو هسې نه چې تر هغې پورې دوی فیصله نه وکړي او مخکې د حالات داسې.
او نن سپریم کورټ ته د اپوزیشن لخوا هم څه مشران راغلي وو که څنګه؟
بالکل داود صاحب، د اپوزیشن ګوندونو له اړخه د اپوزیشن لیډر میا شب شریف هم راغلی دی، د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری راغلی دی، د پی ڈی ایم مشر چې کوم پاکستان جمهوری غورځنګ دی هغه مشر مولانا فضل الرحمن.
مطلب دا چې ټول سیاسي مشران د اپوزیشن راغلي او د حکومت له طرفه پکې سوکو؟
بالکل، د حکومت له اړخه تر اوسه پورې شیبال ګل راغلی دی او عام جدنیازی راغلی دی او نور کسان.
شیبال ګل یعنی د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی د اطلاعاتو په حواله سره؟
بالکل چې کوم د وزیر اعظم سلاکار دی شیبال ګل هغه هم راغلی دی او دلته اوریدنه کې اوس هم موجود دی.
او ګوهر کدار ته وایي چې هم نن د حکومت لخوا یو صدارتي ریفرنس هم په سپریم کورټ کې جمع شوی، په دې حواله کې معلومات ورکړي زموږ اوریدونکو ته.
بالکل، په دې اړه باندې نن دا هم یو ډېر مهم عمل روان دی سپریم کورټ کې. د وزیر اعظم عمران خان په مشورې باندې دا یو ریفرنس جمع کړی شوی دی په صدارتي ریفرنس په سپریم کورټ کې. په هغه کې دا ویلي دي چې سوالونه سپریم کورټ مخ کې شي دي چې هغه سوالو پوښتنه ورنکړي دا چې آیا تاسو سپریم کورټ د دغه تشریح راته وکړي د آئین په
داسې سوالونه دي
چې دا ورته شي دي چې کوم کس د یو پارټۍ په بنیاد باندې الیکشن کړی وي هغه الیکشن نه پس د پارټۍ نه اختلاف ترې یا داسې طریقه کار ته ځي چې د پارټۍ د آئین نه خلاف ورزي نو آیا دا کس د دې نمائندګي حقدار پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي او بل طرف دا هم ورته ویلي دي چې آیا یو کس آئینی تور باندې یو داسې غیر ممنوع کار کوي چې هغه په رشوت کې یا د پښو په خوراک کې راځي نو آیا هغه دا امین او صادق پاتې کیږي او که د خیانت
دا درخواست د دې درخواست تر شا وجه څه ده آیا دا وجه خو نه ده چې د اوسوس په مبینه توګه د حکومتي ګوند یو شمیر غړو په ټي وي باندې دا خبرې کړي چې دی د نور د عمران خان سره وزیر اعظم عمران خان سره ملګری نه دي آیا دا د دې یو وجه دام کېدای شي
بالکل دوت صاحب د دې مقصد هم د دې بنیاد باندې راځي مکرې شوې دي چې کوم د تیر ورځو خبرې په میډیا باندې هم دا خبرې راتللي بلکې د نور عالم خان چې کوم کمی سولې غړي دغه سره سره د نورو کسانو هم پر دې باندې بیانونه
راغلي نور عالم خان د پیښور نه چې کوم غړي د کمی سولې د تحریک انصاف
جی بالکل دا هغه نو دا په دې ریفرنس کې دا دا وکړي چې دا کسان د حکومتي پارټۍ حکومتي ګوند د تحریک انصاف هیڅو ناغه اوس د دوی نه برخلاف دي او حکومت یعنی تحریک انصاف دا الزام په لګوي چې دوی پیسې اخستې دي رشوت یې اخستې دي نو په دې بنیاد باندې دوی دا ریفرنس په
صحیح خو دغه کسان دغه الزامونه ردوي هغه وایي چې مونږ پیسې نه دي اخستې او مونږ
بالکل دې کې شک نشته په دې اړه باندې د دوی سو زله وضاحت راغلي دي او خپل موقف هم پیش کړی دي
ګوهر کلن راتوي بالکل کلن راتوي چې د دې ترڅنګ اسلام آباد کې سیاسي هلې هم اوس د تحریک د عدم اعتماد لپاره چورزي کیمرا لنډیږي نو ډیره تیزی غنو نن داسې څه نوی حل زل روان دي سیاسي کلن راته وي بالکل
نن د چکم سپریم کورټ فیصله راځي په دې نه پس دا امکانات چې مختلف سیاسي ګوندونه به حکومت او د اپوزیشن لخوا به خبري کنفرنسونه هم کیږي په هغه کې بدوی د راتلونکو خبرو اعلانات کوي خو امریم نواز شریف په نن هاي کورټ اسلام آباد ته شوی او په هغه کې د الټا د میډیا سره خبرې کړې دي چې په هغه کې د نیوټرل چکم لفظ عمران خان استعمال کړو دا هغه ذکر بار بار په خپل خبرې کې وکړلو او بیا وویل چې دا نیوټرل لفظ چې دی دا د عمران خان یا د تحریک انصاف د پارټۍ د ماتولو ذریعہ جوړ شو او د دوی پارټۍ ماته شوله عمران خان به دا د اول چې دولس کاله ما کوشش کړې دي خو د دولس کاله کوشش په یوې لفظ کې
صحیح اوریدونکو د پاره باید وایو چې کله چې د نیوټرل خبره کیږي نیوټرل معنی دا ده چې غیر جانبدار او دی همیشه د پاکستان پوز طرف ته اشاره کیږي چې اغي یا غیر جانبدار دی یا د چا تر شا ولاړ دی او لدی وړاندې د پاکستان د پوز ویان ویلیو چې پوز په دې ټوله قضیه کې په دې ټوله کیسه کې نیوټرل دی یعنی غیر جانبدار دی ډیر مننه ګوهر مسید
اردوونکو په کمی سملا کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک موضوع دا وخت پاکستان کې ګرم ده تاسو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ګوهر مسید سره د داود خټک په مرکه کې په دغه غاړه تازه معلومات واوریدل
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگوالو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د دې په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم غونډې لپاره چې ټاکل شوی سبا د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې پیل شي د دې هیوادونو ځینې خارجه وزیران وار له مخه اسلام آباد ته رسیدلي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د چین خارجه وزیر د خاص ملما په توګه ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په غونډه کې د کشمیر او فلسطین په څیر پر مهمو مسلو خبرې کیږي او دا چې ملمانه خارجه وزیران به پر 28 مارچ د پاکستان پوز د پریډ په تقریب کې هم ګډون کوي. ځینې شنن کې وایي لدی غونډې تمه نه لري چې ګواکې د کشمیر او فلسطین مسلو د هواري پرل کې به کارګر ثابت شي. دوی البته زیاتوي چې و به قتل شي چې دا غونډه د افغانستان د نظام او د هلته د رامنځته شوي نوي حالت په اړه څه دریځ خپلوي. شانواز ترکزی موږ ته رپورټ راکوي.
د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه به د مارچ په 22مه په اسلام آباد کې شروع کیږي. د دغه غونډې لپاره د دفتر خارجه په وینا چې ځینې هیوادونو غړي پاکستان ته رسیدلي. د OIC OCI.org په نوم د دغه تنظیم لخوا د جوړ شوي ویبپاڼې تر مخه د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو 8 غونډه ده. د غونډې موضوع د ترقی، انصاف او د اتحاد لپاره لاره جوړول ده. د مارچ په 6مه د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی لخوا په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په دوران ویل شوی
مقبوضه کشمیر کی صورتحال هو چاہے فلسطین کی صورتحال هو
دی وای کده کشمیر صورتحال دی یا د فلسطین حال دی په دې ډیر ملکونه اندېښمن دي. په دې وړې خبرې هم کیږي په قراردادونو هم ډیر کار شوی او اوس هم څه کار پاتې دي
او ابي کچھ کام باقی ہے.
د شاه محمود قریشی لخوا د هندستان تر واک لاندې د کشمیر یادونه وشوه. شاه محمود قریشی زیاته کړه پاکستان تر اغلی ټول تنان سرکاري ملمانه دي او د مارچ په 23مه به په سرکاري پریډ کې هم شرکت کوي. د ملمستیا ټول تنظیمات هم شوي دي. پاکستان په 5م ور د خارجه وزیرانو د غونډه ملمستیا کوي او تر دې وړاندې په اول ور پاکستان کې د غونډه په کراچي کې د دسمبر په 6م 1900 کې شو او دغه د یاد تنظیم د خارجه وزیرانو دویمه غونډه وه. پاکستان کې دویمه او د تنظیم یو لسمه غونډه په 1900 کال کې په اسلام آباد کې شوه. درېمه غونډه په کراچۍ کې په 1993 کې شوه چې دغه د تنظیم یو وشتمه غونډه هم وه. ولی اخیری او څلورمه غونډه په کال 2000 کې په اسلام آباد کې شوې وه. د ترکیه د خبري ایجنسی انادولو ایجنسی د مارچ د 15مې د خبر تر مخه د اسلامي هوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو سازمان د اقوام متحده نه پس تر ټولو غټ تنظیم دی چې دا د حکومتونو ترمنځ جوړ دی او د دې د غړو شمیر 55 اسلامي هوادونه دي. خبر کې زیاته شوه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلو پاکستان کې کېدونکو غونډه کې به د شپږ څلوېخت هیوادونو اعلی سفیران هم ګډون کوي. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر وای دغه تنظیم کله هم د خپل مقصد په مطابق کارونه خونه دي کړی او هر وخت غړو ملکونو د خپل مفاداتو په مطابق چلند کړي. نو هغه څنګه
په دې کې به لکه د کشمیر په معاملې باندې به خلکو دا تمه چې د کشمیر دا مسله د حل کولو لپاره به دا ملکونه د هند سره خامخا خپل تعلقات به خرابوي یا دې کې به سم ملکونه داسي وي چې هغه به اسرائیل په حق لبانې باندې دین دا تمه لرلې کیږي چې چونکې الته غیر فلسطین سره جنگ روان دي. دې کې مډر ملکونه داسي ګورو چې هغه خپل تعلقات دې ملکونو سره اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلې دي. نو په دې حق لبانې زدا ویل شم چې خلکو لپاره کار دي چې د دې تنظیم نه دي دا تمه نه ساتي.
محمود جان بابر دا هم وویل لا خود اسلام آباد غونډه پاتې ده د کې به قتل شي چې دغلته د افغانستان په حواله څه خبره کیږي. آیا دغه ملکونه په رسمي ډول په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او یا نه دا به د غونډې وروسته معلومیږي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویریفایډ ټویټر اکاونټ د لارې دوی د غونډې په موقع د اسلامي ترقیاتي بانک مشر محمد سلیمان الجسیر ته هرکلی ویل دی او ټریبیون اخبار هم د مارچ په 14مه په یو خبر کې لیکلی پاکستان د چین وزیر خارجه یانګ یی هم دغه غونډه ته د خصوصي ملمه په توګه دعوت کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو فعالان له حکومت غواړي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه چې چایلډ پروټیکشن یونټس ورته وایي جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په 12 کې فعال دي. د ماشومان د حقوقو د فعالان زیاتوي چې حکومت جوړ شو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم باید کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومان خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره کار کوي خو دوی زیاته توجه د پیښې کېدونه وړاندې د هغې د مخنیوي لپاره چې په ترس کې ماشومانو ته نقصان رسي اقدامات کولی. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټي یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شوو هغو په اړه دې ولسته پوهاوی ورکړي. د بشری حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومان حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومان ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یو شو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي د 2013 نه راوخلا تر دې دمه پورې په کار دارا چې په 35 ضلعو کې دا یونټې بحال شوي وي. خو لکه د حکومت پرایورټي مسله وي، د فنډنګ مسله وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوې دي، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته، خلکو ته اوسه پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقین کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیونه روپو بودیجې منصوري رسته یې. دا په پېښور، مردان، سوابه، نوخار، کوارډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بونیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول، خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلعي انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی، دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورئ، د چیر پروټیکشن چې دا بلو بزی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ډسټریکټ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو د ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر شي نو هغه مطلب هغه ته نور کار وي، نور آفیس برډن وي، او څنګه بیا اوسې ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان سائیکالوجیسٹ، سوشل ورکر، فیلڈ ورکر نہ آرشی دوجی نہ زمونگا ڈیر کے سنے چیزی بتا ایچ آر پروٹیکشن یونٹ پر نہ موجود گئے کی رپورٹ بچے نہ تم آغیر وجہ نہ کمزور شوے گئے.
وقار احمد زیادہ کراچی دا خوندی تو مرکزونو جوڑے دو ترسنگ باید حکومت دا ماشمانو پا تشدد کی ککڑو کسانو تا سزاگانی ورکول هم یقینی کری. خود خیبر پختونخوا پا اسملے کی دا ماشمانو دا خوندی توب دا زانگڑی کمیٹے او دا واکمن تحریک انصاف گند غڑی عائشہ بانو مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت ډیر زر په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی، حکومت قانون سازی کولی شي، او قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی. که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی، پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې به موږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې
پاکستان کې لماشومان سره د جنسی تیریو 2000 پیښې ثبت شوې دي. دغه سید ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو ریپورت کې ویلي چې د 2021 کال په لومړي شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو 1400 پیښې، د تختونو 1530، د لادرکه شوو ماشومانو 238 او د وړوکوالي عمر ودونو 150 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د مارچ پر 13مه د پېښور د پښتخري تانی پولیسو په سپینه وړې سیمه کې د پښتو د نومیالي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ په بندر چاپو او هله په دې محفل کې ناس کسان تور پوری کوي چې پولیس د موسیقۍ د بندر ته به لکه می اطلاع ورننوتی او هلته د زینو کسانو د وهلو د بولو ترڅنګ د موسیقۍ آلات هم مات کړی دی. بلخوا پولیسو دا تورون رد کړی او ویلي دي چې د موسیقۍ په محفل یې چاپه د سیمې د خلکو په شکایت وهلې وه. بلخوا د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیه وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره ښه چلند نه کوي او هغوی بې ځایه تنګوي. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ پر یو محفل د پېښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقۍ آلات یې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې راجوړ شوی و. د مارچ په 13مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي دعوا وکړه چې د پښتخري پولیس بې د اطلاع د الله اکبر په نارو هغه مهال د حجرې ته ورننه وته چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
ویل چې طالبان رالل کا خلق رالل پکې نارې وی چغې وی پکې چې الله اکبر او ډایرک پس دا باجی ما چې ما تول شروع شول او خلق وال شروع شول افرا تفری جوړ شو. صرف پولیسو پولیس چې مونږ کله او قتل نو ټول په ورته کې مونږ اول وی ریدو چې یار بل څوک چې خو چې اون قتل اس چوپ کې مخ کې او نور پولیس یار پولیس به بس دیرش پنځه دیرش کسان بوي سره په لاس کې ډنډیم وي ټوپک یېم په لاسونو کې وي او په ډنډو یې موال کول او په ټوپکو یې موال کول او اسیم خلق وال اسامانونه یې مات کړل او غونډولې خلکو نه موبایل نه نو افراتفری جوړه شو خلکو منډې جوړې کړې او بس داغې نه بعد بیا د واده والا چې کم دلها او وسره سلور پنځه کسان او وسره د کرن خان سره میوزیشنز وو اغا
مشال ریډیو ته په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاري چې کرن خان سندره وایي یو کس پر سټیج ناستو هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخري تانی اس اچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډیر په تیزۍ حجرې ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په 13مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان داوا وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی وو. خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل مالی والا او د علاقې والا ډیر مشتعل مو ته اطلاع وکړه نو موږ ورغو چونکی موږ چې فنکارانو ته څوک سونه وایي دی له موږ ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دا کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره موږ سره کار نه لرلې بلکې حفاظت سره موږ دي د غزین راوستې دي چې خلک لارو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابندي نشته دي. هو که اوس د موسیقۍ د وجنه لکه دي دنه دي لوسپیکرې لګولې دي او ټول کلی ولسته اواز اوري په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ راځي چې تاسو راشي هیلپ وکړي چې دا اواز لګون دي سلو شي یا بند شي چې موږ آرام کو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک ولس ډیر جات ډیسټرب دغه د وجنه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پیښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د زینو توندره وډلو لخوا هنرمندان وجل شوي زورول شوي او په زینو مواردو کې د خپل سیمو په پریخودو مجبور کړل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیه مشر راشد خان وای چې لته رسو میاشتونه د صوبې په بیلابیل سومو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوی.
د کرن خان دا واقع چې دا غټه واقع ده او مشهور ډیر مشهور فنکار دی اساس داس کرم کارو شو او د دې چې سور هم مزمت موږ وکړو سب دې موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیرې دا خلک پوهې کې خپل دا ایس شوګانو ته دې ته وای چیرې دا قسمه د فنکارانو دغه د تسهیل دی لکه موږ دا پروګرام جوړ کړو چې دا وزیر اعلی مشیر سره به سسف کبه دی میټینګ کړو موږ راوځي دا یو شهر دا قسمه دغه دی پنځه تر پولیس طرف اف ډیز دې موږ ټانګیو بیا چې دې پدې کې موږ اوس خپل ځان یو نړۍ ټول نه دا د کوش یا کدا نه سمې ګره موږ په ځلې ته په ټول صبح صبح کې وا او بلکې سوي نه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دې دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمیر پښتنو فعالانو سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
نن د مارچ په 28مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخله وکړي. د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د اعتداد اعتماد تحریک لپاره د رابلل شوې غونډې پر مهال به په ریډ زون کې ولسته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیزه بینچ دا معامله لارجر بینچ ته استولې دا چې اوریدنه به د مارچ په سری اجتماع کیږي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره پر آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. سبا د مارچ پر 28مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دورانه غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د او آی سی د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوی ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 28مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپل خبره تکرار کړه، خو زیات یې کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده، چرته چې نن د مارچ په 28مه په ګڼ شمېر د خلکو د وېستو پلان دی.
اوریدونکو اوس سندرې جادوګرې خپرونه درته اورو. په دې نننی پروګرام کې به تاسو د ماسټر فضل الدین د ژوند او دغه د کار دغه په اړه معلومات اوري او دغه یو شمېر سندرې به لاغو به هم خوند واخلي.
ستړی مشای زه هارون بچای مریدن کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځنې سندرې اورو. نو موږ په خبرت نږدې دی یو کلی وو خو ډیر کلونه په جلالآباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. غړې سندرې ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واوري دا په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي. ماستر فضل غنی په خپل سندرو او تمثيلونو کې ولستا د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې همز دو ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینا ورتل. اسن د پیښور
اوسیدونکو او د خپل حيات وو خاص لباس به غوستو یعنی هغه هغه محفل ته به بیخي تغییر به ورکو نو خلک به دومره متوجه کړ چې د درغه هغه د درامې حساب خلکو ډیر ښه اخصه او ډیر ښه ذهنیت به خلکو ته ورکاو ان فدی شان بو کومیدی شکل باندې او د خپل یو ښه انقلابی ذهنیت لاره د خپل
فضل رحمان وحدت زیاتوی. ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثيلونو او ډرامو به د مسلکی هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی لده سره د خپل کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وکړي او ځکه نو داسې ورته ښکاری چې هغه واده نه وکړي.
بچیان نو سره بچیان ما د سي ځکه ما سره نږدې تعلقات درل به اکثر څه کنسرتونه کې ورسره یو ځای ومه ما فلم نه سره تیر کړی دي نه د څه کوم خسنه ده کړی چې زما کور دی یا بچیان دی یا دادی هغه دي نو دا غو حساب نه نه ما او پته نه شته چې د بچیان مالته وو په خبر کې وو یا دلته خود ته د څه نه دی ویلي چې زما کور دلته دی څنګه دی څنګه نه دی د ځد کلیکړې مې حالته وا په خبر کې به ځد کلیکړې خود ته د خلکو ته ډیر د مسلکی ښکارا کېده ځکه دا د پخ سیستم باندې دا د خپل هغه کوم ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالو نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو ځکه هغه صحنه چې ته جوړوله هغه صحنه چې ته تمثيل کوله نو هغه د څه دغه نه وځي شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا نه پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړی بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم دغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي وکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خاطر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پات کېدو کله نه کله کابل ته راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوی بخلی دواړه د خوی بخلی رحیم غمزده سره بو نو جوړی ماری به ماغه سره کو. دا په خو به د مجلسونو کې د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې. د ماستر فضل غنی به ډېر ښه ښه ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به او کابل رادیو تلویزیون کې به دلته به ډېر هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریم غمزله سره به دې ناس ته ولاړه او ډېر خب دغه به کو دا لیکل هم کو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلی او ټپې لیکلی وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سری دي نو کې یو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي ریمی غمزده او دې جوړه ویلي وو اکثر دې سوال جواب غو نه داسي او سب کنه د ټکو پیسې دم کړو نو ډېر خه دولت ته پاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه نو که 15 دیش خلوي کال مخ کې
مانا کا بنا
سندرغاړي بریالي سمدي وای د سیمي خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپل خادایو ته دعوت کول چې سندره ورته وای. سمدي د هغه واده کې سکوي چې د دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوار سره د خیبر پښتونخوا دره ادم خیلو ته تللی وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې رحیم غمزده خدای وو بس یو قصه وکړه وای مون لاړو دغه ته دری ته وای یو واده ته لاړو وای د جلال آباد نه د شینوار نه لاړو واده ته دری ته د ورا پسې تلو ناوې پسې وای ماستر فضل غنی بیانک لزی بیانک کړم مونږ ته بیان را کړم مونږ ورسره لاړو وای شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویل چې زو ورا پسې ناوې پسې زو وای ماستر فضل غنی نه دوی ما ورته ویل چې دا خلک خپکیږي خیر الله کو شدا وای خدای ماستر سره لاړو فضل غنی ماستر وای یو ځای لاړو ولته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډیر خوشاله شو دغه وای بیا یې ناوې دی خلکو د درې خلکو کې یو اواز وای ناوې نه ورکو وای مونږ ورته ویل چې ولې ناوې تاسو نه ورکوي وای ویل چې دا نه خبولې بیا به ناوې مونږ درکو وای مونږ سره چې څوک تلی وو په ورا باندې وای په دې شینوارو د سپینګری ولکان ځوانان یو هم دا نه خنر نه شو وشته وای ماستر فضل غنی چې دومره دغه وای چې ماستر ویلې ما ته راکې زه به دا نه خبر تر وای ماستر فضل غنی هغه نه خو وشته بیا مونږ ته وای ناوې راکې وای بیا مونږ راولو بیرته شینوارو ته وای بیرته رالو نو ډېر ښه نه خوشتین کې مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سره
په کابل کې سندرغاړی او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی وو. د هغوی په منځ کې به خوشاله وو او د خپل هنر لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوی ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نور نومیالیو سندرغاړو په څیر خای دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډیر دورین تندې خاوندو ډیر خندروي سره وو او ډیر مزاقي سره وو. هیڅ کله د دې ناس نه او د دې مجلس نه چاته سی بده خاطر نه وړي. همیش به د بخندا او په خو برخورد سره د خلکو سره ناس ولاړه کوله. خوشته به انسان زما په خپل یاد دي د ډیر مجلسونه مالی دلی دي او ډیر مجلسونه ته ناس ما ور سره ملور معفولونه کې ور سره تلل ما نه ډیر خلکو تشویقو او ډیر خلکو غوښته. په هغه وخت کې دونه د هنري سفرونه نه وو صرف دا داخلی پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یاد باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کې هنرمندانو ته ډېره توجه او هنرمندان ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کې دی هم نازول شوی دی. ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي مډالونه هم ورکړي وي. زکه دا د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنی داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې د ټولنې او د معاشري ته یو تحولات منځ ته راوړي په خلکو کې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه ویلې وي په ننګرهار کې وواژه او مړې هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم دغه په خوږو سندرو او سبق آمیزا تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات دا سره غوښتل چې په سواسي د اتم د څور کو د تا وشول نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې په ویلي د رژیم په لافه باندې د هم دا سندرې ویلي او دا پرډیو په ټلویزیون کې په سندرې وی ما په سندرې د دوه باندې شو چې د بیا د نګرال د سرخوت په دغه کې په ولسوالۍ په دغه کې ساحه کې د وشل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1950 او 1950 کالو ترمنځ دغه وخت وو. مله همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مله چا ونه دی وړې په خاورته خلکو ډېر خفګان ښکاره کو خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه همدغه سې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې ځینه حکومت را انتقال کړو جلال آباد ته راوړو. بیا په جلال آباد کې په کوم ځای کې دفن شوی دی. دولت د حکومت وکړو ولاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره حکومت وکړو. نو په خلکو کې د ده محبت زخته زیات وو. نو تر اوسه پورې خلک یادې د دغه هنر یادې د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لند معلومات ترلاسه کړل. د خبرونه په پای کې د غل د یوې بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے دجنکو تعلیمی شرح اغیتا درپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.